السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې دي نن د ګل ورځ او د 2013 کال د دسمبر 3 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم او روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه هم تاسو لپاره لرو او ریدلې مه هیروي خو لومړی زموږ همکار عبدالحی کاکړ نه خبرونه اورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تصدیق کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هیواد وزیر اعظم عمران خان ته خط لیږلی او د افغانستان د سولې پروسه کې د اسلام آباد د مرستې غوښتنه کړې. د لادرک بلوڅانو د منډلو لپاره فعال تنظیم وایي له جون میاشتې راهیسې شاوخوا 200 کسان خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سودر په مشرۍ جنګېدونکي اتحاد وایي چې سلاسوي د ملګرو ملتونو الوتکو ته اجازه ورکړي چې نن 50 زخمي شوي حوثي جنګیالي د علاج لپاره له هیواده وباسي. او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هیواد د وزیر اعظم عمران خان ته خط لیږلی او د افغانستان د سولې پروسه کې د اسلام آباد د مرستې غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر د افغانستان په خط کې د افغان مسلې د خبرو اترو د لارې پر حل زور کړی او په دې اړه د اسلام آباد مرسته غوښتي. تر دې وړاندې د یونیز اوډان ټلویزیون ویلو چې عمران خان خبریالان ته نن ویلي چې ولسمشر ټرمپ خط نن ترلاسه کړی دی. وزیر اعظم ویلو په لیک کې د ولسمشر ټرمپ د افغانستان د سولې پروسې په لټ کې طالبان خبرو میز ته پراستو کې له اسلام آباد د همکارۍ غوښتنه شوې وه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له یوې امریکایي ډلې سره یو ځل بیا د افغانستان او د سیمې د هیوادونو سفر پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې پروند ویلي ښاغلی خلیزاد به د دسمبر له 2 نیټې تر 6 پورې د خپل سفر پر مهال پاکستان، افغانستان، روس، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، عرب اماراتو او قطر ته لاړ سي. د لادرک بلوڅانو د بندر لپاره فعال تنظیم وایي له جون همیشت راسي شاوخوا 200 لادرک کسان خپل کورونه ته ستانه سوي دي. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز تنظیم مشر نصر الله بلوڅ پرون مازیګر له مشال ډو سره خبرو کې داوه وکړه چې د شاوخوا 200 کسان کورونه ته د ستنېدو سره سره په دې موده کې نور 600 کسان هم لادرک سوي دي.
له وړوکی اختر راورسته چې د لادرک کسانو د خلاصولو سلسله پیل شوې ده په هغو کې شاوخوا 200 کسان کورونو ته ستانه شوې دي. په دوی کې هغه کسان کم دي چې ډېر پخوا یې لادرک کړي وو، بلکې زیات هغه دي چې یوه یا دوه میاشتې لادرک کړي وو.
د نورو 600 بلوڅانو د لادرک کېدو د اډاپاړه حکومت سندې ویلي. البته د پاکستان ولسمشر عارف علوي د جمعې پر ورځ د پېښور د سفر پر مهال ویلي د لادرک کسانو د منډلو مسله لوده، خو دا موضوع وخت پر وخت له وزیر اعظم عدلي او فوج سره څېړلې ده. د پاکستان حکومت د نرشزیانو لپاره د اسلام آباد په سرکاري هسپتال پیمز کې یو وارډ بیل کړی چې پکې به 4 ساعته د نرشزیانو علاج کېږي. د پیمز وین ډاکټر وسیم خواجه پرون ناوخته مشال لیډو ټول د نرشزیانو لپاره د جلا وارډ خواست د صحت وزارت کړی وو.
یو سنگری وارد مو ولا مختص کړي چې هغه په دوه کوټو مشتمل دی. د غوارد مو وی آی پی فیسر ور کړي چې چرته پرایویټ مریضان او مهم شخصیتونو علاج کیږي. نرخصیانو ته به وړیا درملنه ور کړی کیږي. سکیسمه علاج او اپریشن هم وی. دوایانه او کده ډاکټرانو نو معاینه وی نو هغه به هم وړیا وی.
نرشزانو د دې حکومت ګام ستاینه کړې ده. د نرشزانو د کونو پر اساس کال په منظور شوی قانون کې د هغو لپاره د جلا وارد جوړولو خبره شوې وه. د پاکستان او چین د هوایي ځواکونو د شاین اوم په نوم ګډ مشکونه پیل شوي دي. د پاکستان سرکار ریډیو د غیوا د هوایي ځواک وین په حواله لیکي د فوجي مشکونو لپاره د چین هوایي ځواک ډله پاکستان ته رسیدلې ده. د سرکار ریډیو په حواله دا د چین او پاکستان د هوایي ځواکونو اوم مشکونه دي. له دې وړاندې تیر کال د چین په یوې هوایي اډه کې د مشکونو شپږم مرحله شوې وه. د افغانستان په هلمند کې د طالبانو یو لوړپوړی کمانډان ملا عبدالمنان چې په ملا رحیم مشهور و وژل شوی دی. د هلمند والی محمد یاسین خان پر ناوخته مشال لري تول ملا عبدالمنان سره د نورو څلورو وسوالو پرون په نوزاد ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شو. عبدالمنان په هلمند کې د طالبانو یو مشهور و. د امریکا فوج او بیا د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد دغه مړینه تایید کړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان کرنل ډیو بټلر په یو بیان کې ویلي د طالبانو پر مشرانو او غړو دوامداره بریدونه به د ډلې ته په جګړه کې د شدت راوستو په لړ کې مشکلات جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه د افغانستان اولس کلنې جګړې پای ته د رسولو یوازینی حل خبري اترې دي. په زابل کې د امنیتي ځواکونو په عملیات کې 9 وسوال وژل شوی دي. د کندهار د نسلونو له مرکز په خورسي بیان کې نن ویل شوی تیر ورځ د زابل د شاجوی ولسوالۍ په لودین کلی کې عملیات تر سره شو چې په محل 9 وسوال وژل شوی او 12 نور نیول شوی دي. خبر پام وايي په دې عملیاتو کې ولسي وګړو ته زیان نه دی اوښتي. وسوال طالبانو تر په دې اړه لاس نه دی ویلي. په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ جنګیدونکو اتحاد وایي چې سلاسوي د ملګرو ملتونو الوتکو ته اجازه ورکړي چې نن 50 زخمي سوي حوثی جنګیالي د علاج لپاره له هیواده د باندې یوسي. د دې کسانو ایستل د ملګرو ملتونو لخوا د یمن د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د روانې هفتې په اخره کې په سویډن کې د سولې په کېدونکو خبرو اترو کې تر ګډون لمخه د حوثیانو شرط وو. سفارتکاران وایي هیله مندي چې خبرې اترې به د دسمبر له 15 پیل شي. په خبرو اترو کې د کامیابۍ هیله لاغه ورسته زیاته سوی چې غربي هیوادونو پر سعودي عرب فشار زیات کړي. سعودي عرب د سنی اتحاد مشر کوي او غاړي د یمن حکومت بحال کړي. دا اتحاد د یمن حکومت د ملاتړ لپاره جوړ شوی کله چې حوثیانو په 2014 کال کې پلازمینه سنا ونیوله. د قطر د انرژي وزیر سعد شرید القابی ویلي هیواد به د روان کال تر پایه د تیلو برامدونکو هیوادونو سازمان اوپک څخه ووزی. قابی د دې فیصلې اعلان نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبري غونډې پر مهال وکړ او ویل چې پر دې فیصله به د 2019 کال د جنوري په میاشت کې عمل وسی. نوموړي زیاته کړه چې دوی نن تر دې اعلان لمخه اوپک د دې فیصلې په اړه خبر کړ. په یو بیان کې شاغری قابی ویلي قطر پلان لري د مایا ګیس برامدول زیات کړي او دا کچه د هر کال په حساب له 1.5 میلیونه څخه 130 میلیونه ټنه ته ورسوي. هغه دا هم وویل چې هیواد یې غواړي ورځنی تیل تولید له 8.5 لکه څخه 15.5 لکه بیرل ته زیات کړي. ویانا میش د اوپک سازمان په دې اړه سمدستي توګه غبرګون نه دی ورکړی. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم د موسم او کرنسی حال سراج ظهیر درکوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.2 روپیه اغستل کیږي او په 1.9 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.2 روپیه 50 پیسې او په 1.4 روپیه 60 پیسې. یو یورو په 1.35 روپیه 50 پیسې او په 1.55 روپیه. د متحده عرب امارات درهم په 1.2 روپیه 60 پیسې او په 1.2 روپیه 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.4 روپیه 80 پیسې او په 1.2 روپیه. او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غستل کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپیه 85 پیسې غستل کیږي او په یو روپیه 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پېښور او ژوب کې اسمان شین وي او په کوئټه او بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 8، په بنو کې 24 او 9، په ژوب کې 19 او 1، او په کوئټه کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم منفی 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د افغان طالبانو سره په مذاکراتو کې د مرستې کولو په اړه خط لیږلی. د قبایلي ضلعو سیدونکو وای حکومت ته ان اف سی اوارډ کې د دوی لپاره ځانګړې شوې 3% برخه زر په کار راولي.
3% تقریبا 120 ارب روپے جوڑی گی او دا با ملاوی گی تھرو نیشنل فائنانس کمیشن چی دا آئینی شکل باندے با کم قبائلی علاقہ جات دی آئی تا با ملاوی گی.
دا جنوبی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیہ وائی دا پا دا غصیمہ کی دا رنگو شبو کورنو سروے بیا بحالوی
پاولنی باندې اتفاق وکړ چې بای دوافته ټایم شو او په دې کې تاسو خپل کوشش وکړي چې دا سروه بحال شي او زیات تر پکې بحال شي د خیره.
او د پاکستان وفاقي حکومت نن خزیانو لپاره د اسلام آباد په سرکاري اسپیټال پیمس کې یو وارد ځانګړی کړی دی.
ټول خبرې چې دینه هغه به یو طرف ته شي تب بشي او موږ بشي خپل وارد ته ځو بل دا چې هغه کې به زموږ ټریټمنټ فری کیږي.
د مشال تر سنگي واوري اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ ورته یو لیک استولی چې پکې ورڅخه د افغانستان په سوله کې د مرستې قبول غوښتنه کړې ده. رسنیو د دسمبر په درېمه خبر ورکړی چې عمران خان دا لیک نن د ګل په ورځ ترلاسه کړی دی. دا خبر په داسې مهال خپور شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دسمبر له دویمې نه د پاکستان، افغانستان، قطر، متحده عرب امارات او ځینو نورو هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمدالله راکوي.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت نن د ګل پورس په جاری کړي خبر پاڼه کې ویلي د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته پر علیګلی خط کې ویلي دي چې په افغانستان کې امن لپاره د افغان طالبان د مذاکراتو میز ته پراوستو کې ورسره مرسته وکړي. د ذکر ده چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د روان کال پیل راهسې پر لپسې په پاکستان نیوکه کوي چې د امریکا نه یې په اربونو ډالر اخست دي، خو تر هغهي خاتمه کې څه کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. خارجه وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې پاکستان همیشه نه دا دریز لري چې د افغانستان شخړې حل صرف د مذاکراتو د لارې راوتلی شي او پاکستان به په افغانستان کې د امنیت لپاره خپل کردار لوبوي. خو خبریال او افغان چارو نظر لرونکي رحیم الله یوسفزی وایي د صدر ټرمپ لخوا د خطر لیږلو وروسته ښکاري چې د نوموړي د پاکستان په حق لا خیالاتو کې بدلون راغلی دی.
تاون چې کوم امریکا وړي خدا دی چې افغان طالبان د افغانستان حکومت سره نیک په نیک خبرې وکړي. اوس په افغان طالبانو دا فیصله نه کړي او هغه دا شرط چې هغه ولې امریکا سره خبرې کوي او امریکا د هغې دا خبره ومنله او د هغې سره مذاکرات په قطر کې شوي هم دي. طالبان فیلحال خپلې پالیسۍ کې بدلون نه راولي، یعنی هغې به دا نه کړي چې هغې به تیار شي په دې وخت کې د افغان حکومت سره خبرو ته. نو په دې کې پاکستان زیات نه شي کولی چې پاکستان طالبان مجبور کړي. پاکستان به یو نیم خبره مني خو د پاکستان به هره خبره نه مني.
د یادونې ده په افغانستان کې د امن لپاره امریکا د افغان طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات شروع کړي دي او دې لړکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مهم مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه درې ورځې خبرې اترې کړې وې. د افغانستان رسنیو د نومبر په 13مه د خلیلزاد په حواله ویلي وو نوموړي باور څرګند کړی چې په افغانستان کې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نه وړاندې به له طالبانو سره د سولې لوزنامه وشي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د بلوچستان نېشنل پارټي او د لادرکو بلوچانو د مندل لپاره فعال تنظیم وای په 13 سموده کې شاوخوا 200 لادرک کسان خپل کورونه تستانه شوې دي. وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز ادا کوي چې پر دې مهال تر 600 زیات بلوچان لادرک کړل شوي هم دي، خو په حکومتي کچه د دې ادا تصدیق نه دی شوی. په دې وروستیو کې د ورکل شوو بلوچانو ستوند یو ځل بیا په شدت سره راپورته شوی او په دې لړ کې د کوټې پرېس کلب مخې ته یو کیمپ هم لګولې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
د بلوچ فعالانو د ورکولو لړۍ له څه د پاسه لسو کلونو راهیسې روانه ده او په دې اړه په بلوچستان کې دننه او بهر هیوادونو کې احتجاجونه سوي، خو د نورو وختونو په مقابل کې تیر کال پر دې ستونزه باندې احتجاجي ږغ په پرتلۍ زیاتوګه غلی سوی وو. خو سږ کال د جولای 15مې تر انتخاباتو وروسته د بلوچستان نېشنل پارټي او تحریک انصاف ترمنځ د حکومت جوړولو په اړه چې کومه شپږ نکاتي معاهده وسوه، نو په هغې کې د لادرکه کسانو ستونزه یو ځل بیا راپورته سوه. د لادرکه کسانو ستونزه د تړون د سر نقطه ده. د بلوچستان نېشنل پارټي یو مشر او بلوچستان اسمبلی غړي ثنا بلوچ پرون مازیګر مشال لیډو ټول چې تر دې تړون وروسته په دې ستونزه کې لږ پرمختګ لیدل سوی دی.
لگ پر مختک شوی دی، لکه لکه زموږ معاهده شوی او حکومت جوړ شوی دی. له هغه را وروسته په مختلفو سیمو کې دوه دوه نیم سوه لادرکه کسان کورونو ته رسیدلی دي. له دې سره په خلکو کې هیلې پیدا شوې دي، نو ځکه دوی سړکونو ته راووتل او غوښتنه کوي چې دا عمل دی ژر تر ژره مکمل شي. زما په فکر پر دې ستونزې لاوس هم د کار کولو ضرورت دی. د پاکستان ټول ادارې که هغه امنیتي دي که پارلماني، سیاسي ګوندونه او صوبایي حکومت دی، دوی ټول باید په یو خوله شي او د دې مسالې حل راوباسي.
د لادرکه بلوچانو د مندلو لپاره فعال تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر نصرالله بلوچ هم پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل چې شاوخوا 200 لادرکه کسان کورونو ته ستانه سوي، خو دا ادعا کوي چې پر دې مهال نور کسان لادرکه کړل سوي هم دي.
عیدالفطر سے ان کا جو مطلب چھوڑنے کا
سلسلہ لوڑو کی اختر راورستا چې د لادرک کسانو د خلاصولو سلسله پیل شوې ده. په هغه کې شاوخوا 200 کسان کورونو ته ستانه شوې دي. په دوی کې هغه کسان کم دي چې ډیر په خوای لادرک کړیو، بلکې زیات هغه دي چې یو یا دوی میاشتې لادرک کړیو. خو هم په دې موده کې چې زموږ تنظیم ته په رسمي توګه رپورت راکړل شوې ده، د هغه لمخې په دې دوران کې تر شپږ سو زیات کسان لادرک کړل شوي هم دي.
وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز د تیرو نه کلو راسی د ورک کلسو بلوچانو د مندل لپاره مبارزه کوي، او تیر میاشتي یو ځل بیا په کوټه کې د های کورټ مخې ته لوی جلسه وکړه، او وروسته د کوټه پرس کلب مخې ته یو کیمپ لګولی. په دې کیمپ کې تر سلو زیات لا درک کسانو د کورونی یو شزي او سړی ناستی. نصر الله بلوچ وایي له صوبای حکومت سره د ستونزې د حل لپاره غونډه سوي دي.
صوبائی کابینی له وزیرانو سره مو دوه غونډې شوې دي. هغه را تویل په درنا کې چې کوم کسان ناستي، هغه دې د خپل لا درک خپلوانو فیرست راکړي چې بیا موږ ور هم کړ. دوی ویل چې موږ په ډیر زر په دې کې پرمختګ وخیو. موږ ورته ویل چې په لنډ وخت کې پرمختګ غواړو، او د داسې کمیټې او کمیشن حصہ نه جوړېدل غواړو چې د لا درک کسانو د ستونزې حلول نور هم مګدوی. مګدا هم ورته په ډاګه کړه چې کتا سو په دې کې زر پرمختګ وخی، نو موږ به له حکومت سره مرسته هم کوو، او په خپل احتجاجي مهالویش کې به نرمي هم راولو.
د خلکو په زور او رکول د بشري حقوقو په برخه کې د پاکستان تر ټولو لوی ستونزه بلل کېږي. نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو وخت پر وخت په دې اړه پلټنې کړي، بیانونه یې ورکړي او رپورټونه یې خپاره کړي. د پاکستان حکومت هم د لادرک کسانو په اړه یو کمیشن جوړ کړی دی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د جمعې په ورځ د پېښور د سفر پر مهال د یو پوښتنې په جواب کې ویلي ول چې خلک باید لادرک نه سي، او د ده په وینا هغه په دې اړه وخت پر وخت له وزیر اعظم عدی او فوج سره دا موضوع څېړي.
اوریدونکو، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي غوښتنه کړې ده چې د پاکستان په پوځ او نورو چارو کې د پښتنو ته مساوي برخه ورکړل شي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند بنسټګر ملتپال سیاستوال مبارز عبدالصمد خان اسکزي یا خان شهید د 50 اتلین په مناسبت غونډې ته په وینا کې وویل په پوځ کې د ټولو کامونو برابره ونډه ضروري ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پښتون قام سیاسي او ملتپال مبارز د خان عبدالصمد خان شهید د 50 تلین پر مهال په کوټه کې د صادق شهید په لوبغالي کې دستوره وسوه. وو دستوري ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان لالا، نواب ایاز جوګزي او د روپ لالا په ګډون بیلابیلو مشرانو وینا وکړه. پر دې مهال په خپله وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي وویل چې د هېواد د ټینګوالي لپاره پکار دی چې د پښتنو په ګډون و ټولو کامونو د برابری پر بنسټ باندې د پاکستان په فوج کې خپل ونډه ورکول سي. نوموړي زیاته کړه چې په هېواد کې د ترګرۍ په پیښو کې تر ټولو زیات قربانیانې پښتنو ورکړي دي، او اوس یو ځل بیا په چمن کې لاسیفلا او پشین کې چې کوم پیښې رامنځته شوي دي هغه د غندنې وړ دي. محمود خان اسکزي پر افغان ولسمشر اشرف غني او د طالبانو ترڅنګ پر ټولو ډلو زور ورکړي چې هغه د افغانستان 40 جګړه د خبرو او جرګې د لارې هواره کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي مشر د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان د اوږدې جګړې و پای ته په رسولو کې د خپل کردار ادا کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن او پخوانی صدر یو وار بیا په حکومت ټکونه کړی او ویلي دی چې د عمران خان نه د اقتصاد نه قابو کیږي نو د فکر کوي چې ډیر زر به د کور ته ولاړ شي. آصف علي زرداری دا خبرې په داسې حال کې کړي چې څو ورځې وړاندې وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت د سلو ورځو کارکردګي ولس ته وړاندې کړه او وینا یې وه چې خپل ځینې هدفونه ډیر په کامیابۍ سره ترلاسه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د سراج زهین ناور.
دیتوار پورز د پنجاب په صادق آباد کې یوې ولسی غونډې ته وینا کې د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن او پخوانی صدر آصف علي زرداری یو وار بیا په حکومت نیوکې کړې او وینا یې وچی د عمران خان نه به اقتصاد سنبال نشي او نه به د خلکو امیدونه پوره کړي. د نوموړي په خبره چې اوس داسې وخت راغلی چې د چا نه هم خبره نشي پټې دی او هر سبا په ډاګه رښتیا ویل وي، نو که چا کار ونه کړو نو هغه به کور ته ځي، دا له اوس کار کول وي او که نه کوي نو کور ته بځي. اوس به د رښتیا نه پرده اوچتوي او ماته په نظر نه راځي چې دا کپتان به ډېر وخت دا هر څه سنبال کړي او د اقتصاد هم قابو کولی نشي او نه به د خلکو امیدونه پوره کړي او د سیاست په خبره هم نه پوهیږي. په دې موقع آصف علي زرداری وینا وه چې موجوده حکومت دا ګڼي چې ګنی پیپلز پارټۍ په خپل دور کې اتلسم آئینی ترمیم د خپل ځان لپاره منظور کړی و، خو دوی دا ترمیم د صوبو د با اختیار جوړولو او پرمختګ لپاره راوړی و او که یو واری بیا دوی ته موقع په لاس ورغله نو هغه ضلعو ته به رایلټي ورکوي چې په کومو ضلعو کې بجلی یا ګیس پیدا کیږي. مشال ریډیو چې د آصف علي زرداری په دې خبرو په پېښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر غلام مصطفی نو پوښتنه تل نو دا غوینا وا
پولیټیکل سسٹم چلے نو آگے کے دام مسائل ہوئی اور آصف علی زرداری پارٹی کے دان اور اپوزیشن کے دان ظاہر خبر ادا ہو وہ پریشر ٹیکٹکس استعمال ہے. بل طرف سے چمگا حقیقت کے گورو نو پی ٹی آئی سرا یہ پرابلم دا رہے کہ ایکسپرٹیز ور سرا کم دا خبر ہی چلے نو دیو یا وادے چلے نو آگا ڈیر بلب دو پانا رہے نو آگا پا وجہ بازے مزے مزے سرا خلقو کے اس دا سنس پیدا کی گی یار جی دیو چکو خبر کھڑے رہے نو آگا دشنیان رہے دروغ رہے.
دا آصف علی زرداری دا سر گند ونی په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د تیرې میاشتې په 9 نیټه وفاقي حکومت خپل سلور ورځنی کارکردګي ولسته وړاندې کړه او په دغه موقع د وزیر اعظم عمران خان وینا و چې دوی تر ډیره حد په اقتصادي بحران قابو موندلی دی او د پرمختګ کارونه یې روان کړي چې ولسته به ډیر زر فائدہ ورسی. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن وای په قبایلی ضلعو کې بعد صوبایي سمنۍ د حلقه بندۍ او لومړنۍ لیست د دسمبر تر 1 نیټې پورې خپور کړل شي. انتخاباتي کمیشن وار لمخې د خیبر پختونخوا په سمنۍ کې د قبایلی سیمو لپاره د 1400 څوکو اعلان کړی دی. د انتخاباتو لپاره حتمی نیټه لا هم نه دا ورکړل شوې. په دې اړه نور تفصیل د عبدالحی کاکړ ناور.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګ ویان سویل احمد پرون مازیګر مشال ریډیو تول د لومړنی فهرست خبرېدو وروسته به د قبایلی زلو خلکو ته د جنوري له لومړۍ نیټې څخه بیا د جنوري تر 1.5 نیټې پورې وخت ورکړي چې د حلقه بندۍ په اړه خپل اعتراضونه او سفارښتنې جمع کړي.
یو 1.5 جنوري نه 19 تر 3 میاشتې لومړۍ تاریخ پورې به دا پر دې اعتراضونه یا دا کیسونه کچا جمع کړی وي نو په هغه باندې به الیکشن کمیشن فیصله کوي. لومړی مارچ پورې به په دې باندې الیکشن کمیشن فیصله کوي. څلورم تاریخ باندې به د دې حلقه بندو بالکل حتمی فهرست سره هغه جاری کړی شي.
انتخاباتي کمیشن ورلمخه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلی سیمو لپاره د 14 څوکیو مختص کولو اعلان کړی دی. سویل احمد وایي په قبایلی ضلعو کې به د صوبایي اسمبلی د څوکیو ویش د آبادی پر بنیاد وي.
صدری لکه سره پاسا آبادی چې دا د یو صوبایي حلقې لپاره ټاکل شوی و. دا حکومت وکي کمی ضلع آبادی سونه نه هغې مطابق به د هغې ضلع هغې ته سیټونه ورکول کېږي. مطلب اعتراض شکل کې خو خیر په دې باندې جمع کولی شي که څوک جمع کول غواړي، خو لکه زما په خیال دا یو متعین خبره ده چې آبادی په بنیاد باندې آبادی به په دغه ټول حلقو باندې به دا یعنی حلقې به تقسیم شي.
د د پاکستان پارلمان په 2013 کال کې په آئین کې په بدلون کولو سره په خوانی فاټا په خیبر پښتونخوا ګډه کړه چې په قانون کې ویل شوی وو له ګډېدو وروسته به قبایلي سیمو ته د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې چوکۍ ورکول کېږي. د انتخاباتو لپاره حتمی نیټه نه ده ورکړل شوې، خو زیات امکان دی چې د 2019 کال په دوران کې په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی پر چوکیو ټاکنې وسي.
اوریدونکو، د قبایلي ضلع اوسیدونکي وایي حکومت د ان اف سي ایوارډ کې د دوی لپاره ځانګړې شوې 3% بجټ زر تر زره په کار راولي، سو د دوی د ژوند کارونه ورسره آسان شي. نور حال د عمر وزیر ناور.
د خیبر قبایلی ضلع اوسیدونکي سدیر افریدی وایي
ان اف سی ایوارډ په شکل کې چې څلورو وړو صوبونه دا شایر اخلي، خپل حساب هم پکې مرکز اچوي. په بنیادی خبره دا چې دا 3% چې په قبایلو کې دوه خرج کېدو وعده کړي، باید چې حکومت په دا باندې لاس پوری کړي او عملا داسې اقدامات وکړي چې قبایلو ته دا پیکیج ملو شي او ریلیف ورته ملو شي. په دا تیر کال چې کوم موږ ترقیاتي بجټ وو 24 ارب روپے، نو پاکي صرف 4.80 ارب روپے موږ ته ملو شي، 20 ارب روپے لوړې.
د باجا وړو سیدونکو ایاز خان وایي په ان اف سی کې د دوی لپاره ټاکل شوې پیسې هله زر عملي کېدلی شي چې د غلطه د صوبایي اسمبلی او بلدیاتي ټول ټاکنې وشي او پورا قانوني تقاضې پورا شي.
صوبایي انتخابات چې کومي صوبایي چې دا جلد وشي، نو موږ به صوبې ته رسایم کیږي جلد، نور به دغه نه پس لوکل ګورنمنت چې کوم دی هغه به راشي. کم 3% چې دی 120 ارب کال جوړي موږ ته بده هم میلاو شي او ورسره د قبایلو چې کومي محرومین دي هغه به ختم شي. ځکه چې په اسمبلی کې به د دې پوښتنې کیږي، تپوسونه به کیږي، اوس سپاته نه لګي موږ د چا نه تپوس وکړو.
د پاکستان د اقتصاد او بجټ یو ماهر ملک مسعود وایي په ان اف سی کې دغه 3% برخه به د قبایلي ضلعو راتلونکي بدل کړي.
منزل لګلره دې ځکه چې کم امندمنټ شوی دی هغه لاندې اوس پوره یو انفراستراکچر جوړول دي. دا واقعي کې چې د نو د فاټا قسمت به بدل شي، 3% تقریبا 120 ارب روپے جوړيږي او دا به ملاويږي تھرو نېشنل فائنانس کمیشن، چې دا آئینی شکل باندې به کم قبایلي علاقې جات دي ای ته به ملاويږي.
قبایلي ولا سو سیډون کې وایي چې 25 آئینی ترمیم پس قبایلی سیمو کې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی او بلدیادی ټول ټاکنې مهمې دي چې زر تر سره شي او د غلطه د ملک آئین قانون او نور ډانچا جوړولو لپاره دولت ګړندي ګامونه پورته کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، سم راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان وفاقي حکومت د نرخزیانو لپاره د اسلام آباد په سرکاري هسپتال پیمس کې یو وارډ ځانګړی کړی چې پکې 40 کینټې نرخزیانو ته د درملنې سهولت ورکول کیږي. دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې د نرخزیانو د درملنې لپاره په کوم یو روغتون کې ځانګړی وارډ پرانستل کیږي. نرخزیانو هم د حکومت د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې د ملک په نورو هسپتالونو کې هم باید د دوی لپاره داسې وارډونه مختص کړل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
مشالې ډیو سره په خبرو کې د پیمس هسپتال ویان ډاکټر وسیم خواجه وویل چې د صحت وزارت هسپتال ته درخواست کړې وو چې نرخزیانو لپاره بیل وارډونه مختص کړی شي. دیوای یو ځانګړی وارډ مو ولا مختص کړی چې هغه په دوه کوټو مشتمل دی. دغه وارډ مو وی آی پی سره ورکړی چې چرته پرایویټ مریضان او مهم شخصیتونو علاج کیږي. نرخزیانو ته به وړیا درملنه ورکړی کیږي، څه قسمه علاج او آپریشن هم وي. دوایان او که د ډاکټرانو نه معاینه وي نو هغه به هم وړیا وي. کال 2013 کې منظور شوی د نرخزیانو د حقونو د تحفظ بل کې ویلی شوی و چې نرخزیانو لپاره به په هسپتالونو کې بیل وارډونه ورکړی کیږي. د خیبر پختونخوا هسپتالونو په شمول په دې ورسو کې د ملک په نورو برخو کې ناروغ نرخزیانو سره په هسپتالونو کې توپیری چلن مخې ته راغلی و چې نه ښځینه او نه نارینه وارډونو کې ورته ځای ورکړی کېدو. د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د اتحادیې مشره فرزانه جان وایي چې حکومت یو ښه کار وکړو، اوس باید چې په نورو ښارونو کې هم داسې وارډونه جوړ کړی شي.
اسانه په دې شي چې یو خدای دې چې مونږ ته خو په خپل ځای معلومي اګه کمه زه خو بردارم مکه مونږ دا غواړو چې مونږ لري بیل وارډ مې راکړي شي. نو مونږ که د خپل ځان لپاره څه غواړو نو مونږ دا سوچ کوو چې مونږ بار وایو چې مونږ ته ډاکټرانو ښه نظرونه کوو، هلته خلک زمونږ نه راټول شو، مونږ سکیورټي والا پرې نه خو سکیورټي والا تنز روخ کو نو هغه ټول خبرې چې دي نو هغه به یو طرف ته شي تب به شي او مونږ به سیده خپل واټ ته ځو. بل دا چې هغې کې به زمونږ ټریټمنټ فری کېږي، هغې کې به زمونږ چیک اپ فری کېږي.
د نرخصیانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې ترانس ایکشن الاینس مشر قمر نسیم وایي چې وفاقي حکومت لخوا دا یو مثبت ګام دی، ولې چې نرخصیانو ته د صحت په لړ کې مسلې ډېرې وي.
حکومت ته هم دا درخواست کوو چې د دې د صحت د حوالے سره ډاکټرانو کې هم پوهه او حساسیت پیدا کړي، ولې چې کم کریکولمز موجود دي چې د کم د ډاکټرانو د تربیتي چې په کم باندې هغه نصابی مواد دے پاگے کے دخواج سرا صحت بارہ کی اول خو موجود نشتا و کششتا نو اغا پاگی تا پاگا تربیت دوران خود لکی گینا نو اس پا خیبر پختونخوا کی و پا پورا پاکستان کے دے حوالے سرا ہم کوششن شروع دی چی دے ڈاکٹرانو کم نصاب دے تعلیمی پاگے کے دن دخواج سرا و صحت حوالے سرا چپٹر شامل کرنی.
پا پی خبر کی 2014 سم کال کی دا نرخزی علی شا پا لیڈی ریڈنگ ہسپتال کی دا مرگ پس نرخزیانو دا حکومت نا دا بیل وارونو دا مختص کولو غختنه کړی وا او ویلی وو چې او د هسپتالونو عمله د یې سره نامناسبه رویه ساتي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د مازیګر 5 بجې شپې دی لنډ خبرونه د عبدالحی کاکړ ناورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تصدیق کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې هیواد وزیر اعظم عمران خان ته خط لیږلی او د افغانستان د سولې په هیر کې د اسلام آباد د مرستې غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت دا خبره نن په خبر پاڼه کې کړې او تر دې وړاندې جیو نیوز او ډان نیوز ټلویزیون ویلي عمران خان خبریالانو ته ویلي چې د ولسمشر ترامپ خط یې نن ترلاسه کړی دی. د لادرک بلوڅانو د بندولو لپاره فعاله تنظیم وایي د جون میاشتې راهیسې شاوخوا 200 لادرک کسان خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس تنظیم مشر نصر الله بلوچ پرون مازیګر د مشر ایډو سره په خبرو کې دا وکړه چې د شاوخوا 200 کسانو ته د سنېدو سره سره په دې موده کې نور 500 کسان د درک سوي د خپلواک حکومت په اړه څرګند ویلي. د پاکستان وفاقي حکومت د نرشزان لپاره د اسلام آباد په سرکاري هسپتال پیمس کې یو وارډ پیل کړی دی. د پیمس وایان ډاکټر وسیم خواجه پرون وخت مشر ایډو ته دا خبره وکړه. د پاکستان او چین د هوایي ځواکونو د شاهین اوه په نوم ګډ مشکونه پیل شوي دي. د پاکستان سرکار ریډیو د هغه هیواد د هوایي ځواک ویان په حواله دا خبره کړې ده. د افغانستان په هلمند کې د طالبانو یو لوړپوړی قمندان ملا عبدالمنان چې په ملا رحیم مشهور و وژل شوی. د هلمند والي محمد یاسین خان پر ناوخته مشال ریډیو ټول ملا منان سره د نورو څلورو وسوالو په نوم په نوزاد ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوی دی. په زابل کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 9 وسوال وژل شوي دي. په یمن کې حوثي افغانانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ جنگیدونکو اتحاد وایي سلاسوي چې د ملګرو ملتونو الوتکو ته اجازه ورکړي چې نن 50 زخمي شوي حوثي جنگیالي د علاج لپاره د هیواده د باندې وباسي. او د قطر د انرژي وزیر ویلي هیواد به د روان کال تر پایه د تیلو برآمدونکو هیوادونو سازمان اوپک څخه ووځي.
او اوس هم راځو د کورنۍ او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن ایکسپریس پر رسپانه خپل ادارېي د وزیر اعظم عمران خان د لاهور په هغه وینا باندې لیکلي چې پکې ویلي اولس کې هله نامه پیدا کیږي چې یو خطر زی حکومت وي او انصاف ورته میلاويږي او چې کوم حکومت د محروم خلکو لپاره اقدامات وکړي نو لدی رستو د مدینه پرنګ ریاست جوړې دي شي. ادارېي وایي وزیر اعظم عمران خان چې کومې خبرې کړي دا څه نوی نه دي، اصل خبره د عمل ده او تر څو چې په دې خبرو عمل ونه کړي شي نو تر هغه د ملک پرمختګ نشي کولای. ادارېي وړاندې وایي دا حکومت د کرپشن د خاتمه په نارا په اقتدار کې راغلی دی نو که غواړي چې بریالی شي نو د دې لپاره باور لا د منی لانډرینګ یا غیر قانونه پیسو بهر لیږلو مخه نیول وي او دارنګ باور لا بیمار سنتونه بحاله ول وي او د دې سره سره به په ګرانی قابو موندل وي نو هله ممکن ده چې دا ملک خوشحال ملک جوړ شي. په تشو خبرو باندې د یو ملک اقتصاد پرمختګ نشي کولای. جنگ رسپانه خپل ادارېي کې د اطلاعاتو د وفاقي وزیر فواد چودري د خریلي کې چې وفاقي حکومت تحریک لبیک پاکستان سیاست ته قانون پر ضد ګرځولی او د دې د مشر خادم حسین په ګډون یې د یو شمیر مشرانو پر ضد د ترهګرۍ او بغاوت مقدمې چلولو فیصله کړې. ادارې وایي د یوې مودې راهیسې روان د دارنګ سوچ پر ضد که حکومت کاروایی وکړي نو یقینا چې دا به د دې ملک لپاره خوشبینه وي، ځکه چې دا یو حقیقت دی چې تیر دوه حکومتونه هم د دارنګ درنو سره مخ شوي وو او تر دې چې دغه درنو مشرانو ولس سیول نافرمانۍ ته هم لمسول. ادارې اخر کې وای اوس ته مستقل مثبت بدلون لپاره ضروری ده چې ټول سیاسي مشروالۍ او ټول ریاستي ادارې د دې اعتراف وکړي چې د درنو په ذریعه د دې ملک نظام مدرولو سیاست یوازې نن نه پرون هم غلط وو او راتلونکي کې چې څوک هم دا لار خپلوي هغه د ملک او قام مجرم وي او د آئین او قانون مطابق به ورته سزا ورکول کیږي. د پیښور نه خبریدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې د پاکستان د صدر ډاکټر عارف الوی په حق لیکلي او وایي نوموړی د پاکستان د زړو صدرانو په پرتله فعال په نظر راځي او د پیښور دورې وکړه. ادارې وایي دې دوران صدر الوی د اتلسم آئینی ترمیم په حواله د مخالفو ډلو اندېښنې لرې کړې او دا یې وویل چې د صوبو په اختیاراتو کې توازن راوستو باندې غور روان دی. ادارې آخري کلي کې په دې موقعه نوموړي د قبیلي سیمو لړکې هم خبرې وکړې خو دغه سیمو کې لا د انضمام عمل روان دی باید چې حکومت دغه لړکې سنجیده ګامونه پورته کړي او دا عمل زر تر زر سرته ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. هندوستان ټایمز ورځپاڼې د هند او پاکستان ترمنځ د پرانستل شوي کرتارپور دهلیز په جوړولو کې د پرتو چیلنجونو او بی بی سی خبری ادارې بیا په افغانستان کې پر یوې برطانوي امنیتي کمپنۍ د طالبانو د حملې په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل له هارون ماچاور.
د هندوستان ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د هند او پاکستان ترمنځ د کرتارپور دهلیز له سیاسي او ډیپلوماټیکو مسلو سره سره یو شمېر لوجستیکي ستونزې هم لري. د دې لار پرانستا په دې غرض وشوه چې د هند سکان په پاکستان کې د دغه مذهب د مشر ګورو نانک دربار ته پاسانه تګ راتګ وکړی شي. د لیکنې تر مخه له لوجستیکي مسلو څخه تر ټولو غټه هغه د پاکستان په خاوره کې د دوو پلونو جوړول دي. پاکستان اړ دی چې د پلونو جوړولو چارې راتلونکي کال د ګورو نانک د زوکړې د 1550مې کلیزې د لمانځنې مراسمو له پیله مخکې بشپړې کړي خو په دې اړه چې پاکستان به دغه کارونه څنګه کوي هیڅ نه دی ویل شوی. البته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 28مه د کرتارپور دهلیز پرانست غونډې ته په خپل وینا کې سکانو ته ډاډ ورکړو چې راتلونکي کال به هغوی ته هر رقم اسانتیاوې ورکړي. لیکنه کاږي هندي او پاکستانی چارواکي دربار ته د تلونکو سکانو د راجستریشن او د هغوی د امنیت ساتنې په څیر موضوعات هم باید په پام کې ونیسي او طریقې کار ورته وټاکي. بلخوا د بی بی سی خبری ادارې په یو لیکنه کې راغلي طالبانو ویلي چې د تیرې چهارشنبې پر ماسخوتن یې په افغانستان کې د G4S په نوم پر یوه برطانوي امنیتي شرکت حمله کړې ده. د طالبانو په ډزو کې د یوه برطانوي وګړي په شمول د یادې کمپنۍ 15 کارمندان وژل شوي دي. د لیکنې تر مخه G4S د نړۍ له غټو امنیتي کمپنیو څخه یوه ده چې په کابل کې د برطانیا د سفارت د شاوخوا سیمو د امنیت ساتنې له چارو سره مرسته کوي. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د یوې کاري ډلې د معلوماتو پر اساس د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ عمده کارونه په ګوته شوي دي. اول دا چې داسې یو شرکت د ودانیو تاسیساتو او خلکو تحفظ کوي، دویم امنیتي ادارو او پولیسو ته معلومات انتقالوي، او دریم دا چې د امنیتي تدابیرو په جوړولو او د هغو په عملي کولو کې مرسته کوي. په لیکنه کې د G4S په حواله ویل شوي چې دا کمپنۍ له 2003 زیږدیز کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او دا مهال 1200 کارمندان لري. له دې کسانو نیمایي افغان وګړي دي او پاتې نورې د برتانوي وګړو په شمول بهرني اتباع دي. لیکنه زیاتوي دا شرکت په کابل کې د برتانیا د سفارت ترڅنګ د ځینو غیر سرکاري ادارو امنیت هم ساتي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو، په ننګرهار کې خزینه فعالانه وایي چې د ښځو د تاوتریخوالي په مخنیوي کې چې څنګه لازمه وه هغه شان کار دولتي او غیر دولتي ادارو نه دی کړی. بلخوا د ښځو د چارو ریاست چارواکي دا هم وایي چې دوی سره په روان کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي سل پیښې ثبت شوې دي چې زیاتره وجوهات یې په کورونو کې دننه شخړې او دا شان اقتصادي ستونزې دي. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
په جلال آباد کې خزینه فعالانی وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې چې دولت او نړیوالې ټولنې کوم کارونه ترسره کړي هغه ناکافي دي. خزینه فعالې زلحیجی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
زیاتې پیسې د ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې مصرفېږي، که هغه داخلي وي که خارجي موسسات، هم ورځ تر بلې دی په جای چې دی کې کموالی دی شیدې کې نور هم زیاتوالی راغلی دی. زما د ټولو موسساتو څخه دا هیله ده که هغه دولتي وي که غیر دولتي وي، چې واقعیت ګامونه پورته کړی.
بلخوا د خزو ریاست چارواکی وایي چې سکل ور سره د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي سل پیخي سب شوي چې یو شمیر د خبرو اترو له لارې حلو فصل شوي دي. د دغه ریاست مشر سلسله رښتیانه وایي
سلطنه مونږ متضرر خويندې لرو چې د خپل ریاست تعریض شوی خپل مشکلات راوړي دي چې د دې جملې څخه اغازیات ارقام چي دي کورنۍ تاریخواله د همدل عمل اقتصادي ضعف ده.
په ننګرهار کې د مدافع وکیلانو ټولنې مشر شفیق الله مشفق بیا وایي چې د خزو پر وړاندې چې اوس ډېرې پیښې مخته راځي دا په خزینه قشر کې د پوهاوي لامل دی. د ده په خبره اوس ښځې کولی شي چې خپلې ستونزې په قانوني توګه له بېلابېلو جو سره شریکی کړي.
نن لس کاله کوم او تاسو فکر وکړو د خوځ د پاره کار نه شوه د دغه آگاهی او د دغه کار په اړه باندې نن یو مېرمن کولای شي چې د خپل کور نه غږ جکی او راشي او مرجی معلومه ده. لکه د بشر د حقوقو او خپلواک کمیسون د خوځ چار ریاست د مدافع وکیلانو ټولنه نن چې دا د خپل حق د غوښتنې په خاطر باندې راضي امدا باید د دې کیږي چې موږ ته غراف لړخ کاری
سره لدې چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې بیلابیلې دولتي او غیر دولتي موسسې په فعالیت بوختې دي. خو د ننګرهار په لرو پرتو ولسوالیو کې اوس هم ښځې د اذیت لاندې ژوند تېروي او نشي کولی چې خپلې ستونزې له اړونده ادارو سره شریکې کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د جنوبی وزیرستان د ځوانانو یو تنظیم په ټانګ کې د سیمې د ډیپټی کمشنر د دفتر مخې ته د 1300 ورځو راهیسې خپل احتجاجي ناسته له هغې وروسته د دوه اونیو لپاره ځنډولې ده چې کله د سیمې انتظامی د هغوی پر غوښتنه د جنوبی وزیرستان د ړنګو شوو کورونو د سروې د بحالول پیل کړي دي او وایي چې د سروې د بحالولو دغه عمل به په دوه اونیو کې سرته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل له سیلاب محسود نه.
نہ ورځ کېږي چې د بدر یوت ارګنایزیشن جن یو د سعودي وزیرستان ډیپټی کمشنر ټانګ کمپاؤنڈ مختا احتجاجي کیمپ لګولای په لتاي پکښه وهلې دي. دا جن غوښتنه کوي چې د میجا د شپاړه زر رنگ کورونو شوای اندراج دې بحال کړای شي. د دغې ارګنایزیشن مشر محمد فاروق مسعود ویایي
موجود
یو مشر سیف اللہ سیفی زیاتوی چدار جنی په حق باندې دی زکا د سیمه ټول مشرون د دوی سره برابر شامل متفق په احتجاجي کمپ کې پلاتای وهلې دي.
قانون یې لاته رغلې دي در د ټنټ مګاولې ده. دا راته چې ما فسپور سروې وا د علاقې بدر هم دا څه ډېر علاقې و او نور د ماشي د علاقې و دا تقریبا 1000 کا مزیتا سروې وا چې پاتې څلور 5000 یا 3000 کا مبس در د پریشي دي. دا نور کنسل شوی دي او میزا د علاقې چې پورا مشرون یې هغه ها په دا را د سره شامل یو میز د لاته موجود دي او دا خبره میز کاری او میزه دا فسره سکیندې مسجد د سروې د یو ریزلټ څخه پر انوي رغلا ير تر میزه دا را مشرونه دا راځونه دا غونډه یو حالت ان شاء الله راځي.
کلامه چې په دغه لړکښې د سویلي وزیرستان ډیپټی کمشنر اخونزاده محمد یا سره تماس ونی و هغه وویل
دې ته موږ درې آپشنز ورکړي لنه ورځنه موږ ته دوه هفته ټایم راکړي چې موږ په دې کې سره خیر طرف ته سهل رو باسو. دریم دا چې دا سروې موږ ټوټل ری ویریفیکیشن وکړو او دریم دا چې دا سروې کینسل او نوې سروې وکړو. تاسو څه خوښه ده؟ دا آپشن نن موږ درې مسجدو ته کېښودل. هغې په اولنی باندې اتفاق وکړ چې بھائی دوه هفته ټایم شو او په دې کې تاسو خپل کوشش وکړئ چې دې کې دا سروې بحال شي او زیات تر پکې بحال شي. د خیره موږ په رابطه کې یو د خاټه سیکریټ سره هم پروینشل ګورنمنټ سره هم او ملټري اتارټیز سره هم او انشاءالله به بس حل ښه روزي.
د درې مسجدو په جرګې کې شامل مشرانو مالکانو په درخواست د بدر یوت ارګنایزیشن جن یو ہاں خپل احتجاج دے ڈپٹی کمشنر دے باور ور کولو نا دے ورستے تر دو ہفتوں پر وزن ڈاو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام تر شپگو
اوریدونکو د سوات په منګلور سیمه کې غنو د سیمې ځوانانو غرونو یا کمرو ته د خطلو په اړه یا راک کلایمنګ روزنه تر لاسه کړه. دغه روزنه ورکونکو استادانو ویل چې سوات د لوبیل لپاره یو لوی میدان دی او د سیمه کې د لوبا په لوی کچ ودا موندل شي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نور.
د سوات په منګلور کې زلموتا په لوی کمر خطو روزنه ورکوونکې استاد افضل شیرازی چې سره د نورو ملګرو لاهور څخه راغله او خپل یو نړیوال کلب لري وایي چې د راک کلایمنګ یعنی په کمرو خطو لوبه ټوله نړۍ کې خوښوله کیږي او بیا د سوات زلمی هم دغه لوبه زده کولو کې دلچسپي اخلي. دی وایي
ورلد کپ لیول سے لے کے اولمپک سے لے کے
د نړیوال کپ نواخله تر اولمپک لوبو پورې او نورو ځایونو کې لکه اروپا د ایسیا هیوادونو جاپان چین کې دا لوبه ډیره مشهوره ده. پاکستان کے دیلا پارا ڈیری موقع دی اسلام آباد اور نور خارون کی ہوں کولے شی خصوات دیلو بھی میدان دے زکا دلتا دا دیلو بھی موقع زیادی دی اور پراتون کی وقت کے زمان پا خیال دا لوبا دا سوات پا ظلموں کی ڈیرا خورے دے شی
سوات میں یوت میں یہ بہت زیادہ سپورٹ جو ہے نا یہ پروان چڑھ سکتی ہے.
روزانہ کے برخ اغستن کے یو زلمے عبید خان وئی چی سسل پوٹا چوت لوی کمر تا او ختم دی لو بی دیر خون دے او چی یو زلی سوکو کری نو بیا بیا کول غواری
زب خپلا کرکٹ کوم نو آغی اغا جدا مزا خود دی خون لگا آغی جدا لگا دے زکر چی برا سر تا جی زو سورا کشو ما برا او ختم و بیا می خواست تر دی لان دی خلکو تا کتن نو زان نتی یو هیر اخ کارشو ما دا پتا ہو دے دی دیر زیاد خون دے خلکو ی دانا دا سی پا کمورو خیجی سی دی سپای دا خونا دا دی خون منی چی سوکو ما دت چی بیا چر تم دا بیا عادت ای دا
یو بل زلمی سمیع الله چې د مقامی ٹریکر کلب غړی هم دی وای چې دوی دوه وارې دغه روزنه ترلاسه کړه. دوی په سواد کې په کمرانو خطلو مقابله په لوی کچ کول غواړي
چې موږ د بهر ته وخایو خلکو ته چې او دلته هم د خپل غټ غټ کمران شتي او مقابله پکې بل کولای شو. دلته چې په غټه سطح باندې د مقابله کو چمپیون شپ وکړو راک کلایمنګ په والی سره دې سره به موږ سره نور کم نوي کسان چې دی هغه به هم د دې دغه فیلډ کې به شوق سی واشي او هو د دې لپاره حکومت له پکار دي چې هغه موږ لپاره داسې قسمه اقدامات وکړي چې په هغه سره
په کمرو خاتون کی استادان وای چې دا لوبه ډیره خوندوره ده او لوبغاړي پکې په جسمانی توګه چټک هم وي ولې د مناسب تربیت نه بغیر په کمرو خطر د خطر څخه بهر نه دی. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په مرسته د خیبر پختونخوا افغان کډوالو کمشنریټ په 15 دسمبر نه تر 10 دسمبر پورې پېښور کې افغان کډوالو ځوانانو لپاره د کرکټ سیالۍ جوړ کړې دي چې په کې ټولې 10 لوبډلې برخه اخلي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې اورو.
دا پېښور نیا سټیډیم کې د روانې میاشت 15 تاریخ نه بعد افغان کډوالو د کرکټ سیالۍ پیلېږي چې د پښتونخوا په ښارونو او کلو کې عام افغان کډوال ځوانان به پکې هم برخه اخلي. د افغان کمشنریټ مشر عباس خان په وینا دغه د کرکټ سیالیو کې به ټول 10 لوبډلې برخه اخلي چې لومړی میچ په د مردان او پېښور ترمنځ وي او د روانې میاشت په 10 تاریخ په دغه سیالو اخیری میچ هم د پېښور ارباب نیا سټیډیم کې لوبیگی.
دا بس صرف کرکٹ پورے محدود نہیں مونگا دے دینے علاوہ دا فٹ بال یو ٹورنامنٹ سٹارٹ کو مونگا دے دینے علاوہ دا مونگا چکم دا زنانا ماجروں کے اگی دا پارا بیڈمنٹن ٹیبل ٹینس انڈور گیمز کی دی اگر اگی پا سکولوں کے سٹارٹ کو اگر مقصد دا دے چھ یو خودی پا ہیلدی ایکٹیویٹیز کے مونگا انگیج.
عباس خان جا تکڑا چھ دا دوی دا معلومات تر مخا او یا فیصد نہ زیاد زوانان افغان کمپنوں کی جند کوی او کچرے دا زوانان تا دا تعلیم لوبو او ہنر موکے ور
کړی شي نو دغه ځوانان بیا جرمونو او نور غلط کارونو ته مخه کیدی شي.
موږ سره ریفیوجیز 40 کالونه پاکستان کې دي. دغه وخت چې موږ دغه د آبادی پروفایل وګورو نو پای کې 70% دي ځوانان دي او د دې ډیر شوک دی د فزیکل سپورت سره. نو د دې یو پوزېټیو ایمیج دنیا ته خو لږی دي. دا موږ د دې په اړه کې نارملی یو مسکنسپشن دی یا مسپرسپشن دی چې کرایم ریټ سی واشو د دې د لاسه ان امپلویمنت سی واشو د دې د لاسه یا نور څه غلط غلط کارونه شو چې از ټوټل مسپرسپشن.
دا د کرکټ د سیالو د پاره د افغان کوچ محمد نسیم په وینا 2014 کې د یو سروې تر مخه افغان کډوال کیمپونو کې سره د پاسه لز رضوانانو د کرکټ لوبې کولې او دغه شان د کیمپونو نه بهر هم زیاتر افغان ځوانان د کرکټ لوبې کوي. دا د په وینا دغه سیالۍ به د افغانستان د کرکټ ټیم د پاره د ښه لوبغاړو پیدا کولو سره سره افغان ځوانانو کې د کرکټ مینه او صلاحیت هم نور زیات کړي.
ریپورټیشن 2016 نه مخکې کوم موږ رجسٹر کړی وزان سره سپورټس مینان هغه 10,000 نه باو اوس خو لږ څه کمې زیاتې راغلي دي. نو اوس ان شاء الله دغه نوې پروګرام جوړ شوی دی کوم چې افغان کمیشنریټ او یونیسیار جوړ کړی دی. نو دې کې به ډېر ښه ټیلنټ راوځي او د دې ټیلنټ سره به ان شاء الله زموږ دغه ټیلنټ به د مهاجرینو خپل وطن لپاره خدمت کوي.
د افغان کمیشنریټ یو بل چارواکي وقار معروف په وینا دا کرکټ نه علاوه به د دوی اداره د ملګرو ملتونو د ادارې په مرسته د افغان کډوالو لپاره د پینټینګ او انځورګرۍ مقابلې هم جوړوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو زو د افغانستان لوګر سیمې ته چرته چې چارواکي وایي په دې وروستیو دوو کلونو کې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د 300 کیلومتره په اوږدوالي د اوبو یو شمېر کنالونه یا نهرونه جوړ شوي دي چې دا مهال ورڅخه 1.5 هکتار ځمکه خړوبېږي. د چارواکو په وینا د اوبو په دې کنالونو خوشا 280 میلیونه افغانۍ لګښت شوی دی. بلخوا د لوګر اوسیدونکي او زمینداران وایي چې د اوبو د یادو کنالونو په جوړولو سره نه یوازې زرګونه هکتار ځمکه آباد شوې ده بلکې د اوبو ضایع کول هم کم شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل نور.
د لوګر د کلو پراختیا رئیس عاشق الله اخلاصیار د یکشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې یاد ځمکې پخوا للمي وې چې د بارانونو د نشتون له کبله به تر ډېره شاړې پاتې کېدلې. دی وایي دا مهال د 150 کیلومتره په اوږدوالي د اوبو په یو شمېر نورو کانالونو هم کار روان دی چې په دې سره به زرګونه هکټاره نوره شاړه ځمکه کښت او پیداوار ته چمتو شي.
خوشبختانه چې په 1906 نوي کال کې هم موږ د کانالونو په برخه کې کار کړی او ونوي کې شاوخوا د 300 کیلومتر په اوږدوالي سره په مختلفو ساحاتو کې کانالونه جوړ شوي دي چې دغه کانالونه شاوخوا 1,500 هکتار ځمکو ته اوبه ورکولی شي. دغه کانالونه چې دي خصوصا د هغو ځمکو دپاره برابر شوي دي کومې ځمکې چې د زراعت دپاره آماده دي ولې اوبه نه لري.
عاشق الله اخلاصیار زیاته کړه د اوبو د سرچینو سالم مدیریت، د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی، همدارنګه د کرنیزو حاصلاتو له نظره د دې هیواد ځانبسیانه د افغان حکومت له مهمو هدفونو څخه ده چې په دې برخه کې لوګر ولایت د سرګندو پرمختیاو شاهد دی. د لوګر ولایت اوسیدونکي او بزګران هم د اوبو د تنظیم او ځمکو د خړوبولو لپاره د کانالونو جوړول مهمه لاسته راوړنه بولي. یو تن ځایي بزګر عبدالکریم فقری وایي هغه اوبه چې پخوا دوی تر پټیو ځمکې په یو ساعت کې رسېدې اوس په 15 دقیقو کې رسېږي.
موږ د مو ضایعات نه کوي، خصوصا په دا وچکالیو کې په یو ساعت چې اوبه رسېدې او په نیم ساعت رسېدې په 15 دقیقې رسېږي. دا ډېر موږ ته ګټه ده چې اوبه د موږ زیات شي په خامخا اوبه ضرور رسېږي. د موږ حاصلات حتما کچالو، پیاز، هر شی کرل کېږي، دا ټول ته اوبه رسېږي.
لوګر ولایت کې خلک د کلو پراختیا او بیا رغونې ریاست له پروژو خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې له پلي کېدونکو پروژو دې پر وخت څارنه او نظارت ترسره شي. مدني فعال نذیر اندیشوایی که چیرې د دې پروژو څارنه او نظارت ډیر شي نو ډیر وخت به پایښت وکړي.
دهقانان یا بزګران ټول ونه راضي دي و موږ غواړو چې نور هم د پروژې تطبیق کړي. دې پروسې نه موږ دا غواړو چې د خپل نظارت د همیشه وسطي دوی په خپل د ریاست نه یا وزارت نه دوی راشي خپل پروژې وګوري او نظارت ورنه ولري.
لوګر د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د میوو او غلو دانو له اړخه د پام وړ کرنیز پیداوار لري او یو شمېر میوې له داخلي مارکیټونو سربیره ګاونډیو هیوادونو ته هم صادرېږي. سره له دې چې په وروستیو کلونو کې افغان حکومت د لوګر د کرنیزې برخې پرمختیا ته پاملرنه کړې، خو لا هم د یاد ولایت په لسګونو زره هکټار ځمکې شاړې دي او د اوبو د نشتون له کبله نه کرل کېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په پای کې راځو یو بل ریپورت ته. د خالی په ماسخوتن په اسلام آباد کې یو غیر سرکاري تنظیم د بلوچستان پښتون میوزیک نایټ په نوم سره د موسیقۍ یو پروګرام جوړ کړی و چې پکې د پینډۍ او اسلام آباد نه علاوه د بلوچستان نه راغلو پښتنو هم ګډون وکړ. په پروګرام کې د جنوبي پښتونخوا نه راغلو سندرغاړو حبیب الله کاکړ، شفیع ایثار او رخصانه کاکړ د خپل فن مظاهره وکړه چې ناستو مېلمنو ترې خوند واخیست. په اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله هم د موسیقۍ دغه پروګرام ته ورغلی و. تفصیل یې په دې رپورت کې راکوي.
د اسلام آباد په پریس کلب کې د بلوچستان پښتون نایټ په نوم سره د موسیقۍ پروګرام تابع کړی شوی و چې پکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشتو سیمو هنرمندانو او سندرغاړو د خپل فن مظاهره وکړه. د دې پروګرام تابع غیر سرکاري تنظیم پښتون کلچر ارګنایزیشن کړی و. د یاد تنظیم مشر شاکر زیشان خټک مشال ریډیو ته وویل په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي پښتانه کله ناکله د موسیقي او کلتوري پروګرامونه وکړي، خو د بلوچستان سره تعلق لرونکي پښتنو لپاره ډیر کم پروګرامونه کیږي، نو ځکه یې دا پروګرام را جوړ کړو.
موږ صرف دا مقصد نه چې موږ دلته کې بس میوزیک وکړو، بس لاړ شو شعر او شاعرۍ سره موږ خپل قوم آواز چتاول شو او خپل چې دلته کوم مسافر خلک د مختلف علاقوں رغلی دی آغا په دو پروګرامونو کې خپل علاقوت نمائندگی کوي. ما کراچۍ کې هم پروګرام وکړو، ما پینډي آرټ کونسل کې هم وکړو، اسلام آباد کې کلو پیر صدا او کا دا پریس کلب دا یا مختلف نور ځوینه دي. موږ هر ځای کې د خپل پښتون کلچر کو، حالانکه مشته ډېرې دمکې ملويږي، څوک بس کوي څوک بس کوي، خو موږ دا خبره کوو چې موږ به د خپل پښتو خبره کوو، پښتونولي خبره وکړو.
د موسیقۍ په دې پروګرام کې پینډي او اسلام آباد کې میشتو پښتنو نه علاوه د بلوچستان څخه هم په ګڼ شمېر کې راغلو پښتنو ګډون وکړو. مشال ریډیو سره په خبرو کې د دوی وینا وا چې وخت په وخت دا قسمه پروګرامونه کېدل پکار دي.
زمانم نسیم مندخل دی، زه د جنوبي پښتونخوا د ژوبم دا غونډه وشو، دا واقعي چې ډیره خوندور شو. دا ثابت شو چې موږ پښتانه کربلوچستان یو، کده خیبر پښتونخوا یو، کده فاټا یو، ټول یو یو. دوه سیزونه چې کوم دی په دې کې ژوندۍ وي، یو اتن یو لونګي. دا سیزونه د اسلام آباد په زړه کې چې دلته د پښتنو د کلتور سرګند شي، دا زموږ لپاره د ویاړ خبره.
زمانم محمد یوسف ته په اسلام آباد کې د پښتنو پروګرامونه ډیر کم کی او چکم کی هغه ته زمونږ د پښتنو د لری لری لکونه سټوډنټان مشران کشران ټول راځي او د رباب او د منګي او د دبلی او غیبن یاتړې چي.
د موسیقۍ په دې پروګرام کې حبیب الله کاکړ، شفیع ایثار او رخصانه کاکړ سندري وویلې چې تر نه صرف ناستو کسانو خوند واخیستو، بلکې یو شمیر کسانو ورته اتنې هم وکړې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روانو پروګرامونو په پای کې یو ځل بیا لن خبرونه د عبدالحی کاکړ ناور.
د پاکستان بارونی چار وزارت تصدیق کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هیواد وزیر اعظم عمران خان ته خط لیږلی او د افغانستان د سولې پروسې د اسلام آباد په پروسه کې د اسلام آباد د مرستې غوښتنه کړې. د بارونی چار وزارت دا خبر پانه نن خبره کړې ده او تر دې وړاندې جیو نیوز او ډان په ټلویزیونونو ویلي عمران خان خبریالانو ته ویلي چې ولسمشر ټرمپ خط یې نن ترلاسه کړی دی. د لادرکه بلوڅانو د موندلو لپاره فعال تنظیم وایي له جون میاشتې راهیسې شاوخوا 200 لادرکه کسان خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنس تنظیم مشر نصرالله بلوڅ وایي پرون مازدیګر مشال ریډیو ته وویل چې د شاوخوا 200 کسانو سره سره د 200 کسانو د ستنېدو سره سره په دې موده کې نور 600 کسان لادرکه شوي دي. خو د دې د پاړه حکومت څه نه دی ویلي. د پاکستان حکومت د نشزیانو لپاره د اسلام آباد په سرکاري هسپتال پیمس کې یو وارډ پیل کړی. د پیمس وین ډاکټر وسیم خواجه پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل د نشزیانو لپاره د جلا وارډ پاست د صحت وزارت کړی و. د پاکستان اوچت د هوایي ځواکونو د شاهین اوه په نوم ګډ مشکونه پیل شوي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د هغه هېواد د هوایي ځواک وین په حواله لیکي د فوجي مشکونو لپاره د چین هوایي ځواک ډله پاکستان ته رسېدلې ده. د افغانستان په هلمند کې طالبان یو لوړ پوړي قمندان ملا عبدالمنان چې په ملا رحیم مشهور و وژل شوی دی. د هلمند والي محمد یاسین خان پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې ملا عبدالمنان سره د نورو څلورو وسوالو پرون په نوزاد ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوی. طالبان د هغه د مړینې تصدیق کړی دی. کی امنیتی ځواکونو په امنیت کې نه هو سوال وشل سوي دي. کندهار د رسمي مرکز ته خبر شوی نن خبر خبر پان کې وی چې ورو د زابل په شاجو د سوالي پروژن کل کې امنیت تر سره شول. په یمن کې حوثی افغانانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ جنگیدونکو اتحاد وایي 300 چې د ملګرو ملتونو الوتکو ته اجازه ورکړي چې نن 50 سخمسوي حوثی جنگیالي د علاج لپاره له هېواده د باندې وسي. د دې کسان مستل د ملګرو ملتونو لخوا د یمن د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د روانې هفتې په اخره کې په سویډن کې د سولې په کېدونکو خبرو اترو کې د ګډون له مخه د حوثیانو شرط او د قطر د انرژي وزیر سعد شرید القاري ویلي هېواد به د روان کال تر پای د تیلو برآمدونکو هېوادونو سازمان اوپک څخه ووځي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمي کې زه فرخنده اسد د خبرونو بیان عبدالحی کاکړ او زموږ ټکنیکی همکار روهیلا زدران درنه په دې ځای اجازه خوړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.